دغه څو شیبو کې به د ازادۍ په سپو کې خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې شو. ترغې مخکې لاند خبرونه. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 15.2 درجې و، نن د افغانستان ځینې سیمې لړزولې دي. د هند زلزله پېژندنې ادارې ویلې دي چې د دې زلزلې مرکز د افغانستان په شمال لویدیځ کې و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو وار بیا ویلي، که څه هم په افغانستان کې پاتې شوې وسلې زړې شوې، خو امریکا یې ممکن د بیرته ورسپارلو غوښتنه وکړي. دوو بشرپالو بنسټونو او ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو د مرستندویو فعالیتونو پر وړاندې خنډونه په تیرو دریو میاشتو کې زیات شوي دي. د دې راپور موندنې ښیي چې د طالبانو د امر بالمعروف د قوانینو تطبیق، د اقتصاد وزارت له لورې د ښځو پر کار محدودیتونه، او د نړیوالو مرستو په ځانګړي ډول د امریکا لخوا د کومکونو کمیده سبب شوی چې ډېرې ښځې په نادولتي موسسو کې دندې له لاسه ورکړي. په بدخشان ولایت کې د شګي او نسی ولسوالۍ ترمنځ مواصلاتي لارې د باورې خوېدو له امله بند شوې ده. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره تر اوسه پورې د باورې خوېدو د احتمالي تلفاتو په اړه هیڅ نه دی ویلي. د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د غیر قانوني افغان وګړو د وتلو لپاره د مارچ د 1 ضرب الاجل تمدید نکړي. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په یو غونډه کې ویلي چې حکومت به د مارچ د 1 ضرب الاجل په کلک عملي کړي او غیر قانوني کډوال به له هیواده وباسي. د اروپایي اتحادیې له لورې د روسیې پر مایع ګاز د بندیزونو له نافذېدو وروسته افغانستان او منځنۍ اسیا ته د دې ګاز صادرات زیات شوي دي. د رویټرز راپور له مخې په تیرو دوو میاشتو کې افغانستان ته د روسیې د مایع ګاز صادرات 25% زیات شوي او 1000 ټنو ته رسیدلی ده. د بشري حقوقو د خپلواکو کارپوهانو یوې ډلې نن ویلي دي چې پاکستان باید د بشري حقوقو بلوچ فعالان فوراً خوشي کړي او د سوله ییزو مظاهره چانو پر ضد خپل ځپونکي اقدامات پای ته ورسوي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د افغان طالبانو او امریکا پر اړیکو بحث کو. په روسي کې څو پرمختګونه د دغو دوو جهتونو د نشتیوالي سبب شوی دی. کابل ته ځبان دي دوی اونې مخکې د امریکایي پلاوی سفر، د سفر په ترڅ کې د امریکایي زندانی جورج ګلزمن خوش کېدل، بیا د سراج الدین حقانی، عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی پر سرونو د ټاکل شویو جایزو لري کېدل، او تازه د امریکا د ملي استخباراتو د اداري راپور چې د امریکا پر ضد د شته احتمالي ګواښونو په کلنی راپور کې د افغانستان او له افغانستان څخه د ممکنه خطر ذکر نه دی کړی. د دغه تحولاتو په ترڅ کې په کابل کې واکمن طالبان ټینګار کوي چې په امریکا کې دي د دوی لپاره کنسولي خدمات پرانستل شي. دا غوښتنه او هغه تحولات په څه معنی؟ موضوع د حقوق او سیاسي علومو له استاد نصر الله ستانکسي په ماسکو کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات غوس جانباس او د نړیوالو اړیکو له کارپو اجمل زرمتی سره چېړم. د میلمنو هرکلی کوم. استاد ستانکسي، که له سیاسي پلوه لمړی تاسو د وروستي پرمختګونه وسړي چې د کابل او د واشنگتن د اړیکو د نږدې کېدو په معنی دي، ستاسو څه باور دی؟
سلام علیکم تاسو ته او درنو قدربانو ملمنو ته او محترم اوریدونکو ته. اصولا په سیاست کې په یو اړخیز ډول تحول راتک دوه معناوې لري. اگر داده چه یا تشویقی اخ لری یا دراتلون کو نورو اقداماتو او نورو توافقاتو تمکی نو پدی اساس زفکر کوم چه دوسنی علی که چه رامنستسیوی ده ترامپ ده اداره سرسم رامنستسیوی که تاس توجه لره ده ترامپ اداره که ده دوهی توافقنامه امضا سوا. به زمان که ترامپ تلویحا نویلی چه ملا برادر با کمپتیویت تا ملمکی او سر او بگوری. منا داره چه ترپنده شا تا یا په بل عبارت ډېری پټه اړیکې له د ترامپ د ملګرو له خوا له طالبانو سره شتون درلودلې. چې دا د یو ځل بیا هماغه پټ روابط چې ښایي استخباراتي بڼه هم ولري یو ځل بیا رابرسېره کېږي.
استاد ستانک، تاسو ویل چې یو اړخیز روابط یو ډول دوه اړخیزه نه دي؟ مثلا کله چې امریکایي هیات کابل ته راغی او طالبانو هم ځینې نرمش شودلې.
بس دا ده چې محور کابل ده، توجه لري چې لا تر اوسه پورې مخامخ په لوړه سطح دغه روابط وجود نه لري، یعنی هغه مساوي حالت چې وجود ولري نه. طبیعي ده چې په یو خوا نه موږ په حقوقو کې یوه اصطلاح لرو چې هغه ته وایو امید په حق ده یا امید به حق. هغه معنا دا ده چې د یو خوا نه خو طبیعي ډول طالبان په دې تمه کې وو او دې چې نړۍ سره کرا کرا لاړ شي تعامل ته، د یو جهت نه دا امید په حق ده، او له بل خوا نه امریکایان اقدام کوي او یو ډول دغه مات حالت درته غواړي چې بیره غوي. په دې اساس اصولا په پرنسپ کې بله یو اخیز.
بله مننه سنځي صاحب. زرمتي صاحب، د نړیوالو اړیکو لمخې دا وروستي تحولات د واشنگتن او کابل ترمنځ تاسو څنګه ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته همدارز قدرمن استاد ته، استاد او بل میلمه ته، استاد او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دې هم تبدیل ما خولي ورس پیل کړی وي. ګوري که تاسو اجازه راکړئ، دغه د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ دغه اړیکې بس لیکوت سره مولې غوړسته به راسمه دغه د پرګماتیک ریالیزم له تھیوري څخه، یعنی له پلاو به دا تحلیل کوم. اول خدا دی چې دغه د امریکایانو او طالبانو اړیکې چې دي، دا ډېر پیچلې دي او جنجالي هم دي، یعنی په ځینو حالاتو کې نږدېوالو طرف ته هم تللي، بیا بېرته پیچلې شوي هم دي. نو درې اړخونه پکې څرخي. یو جګړه ده، تاسو خو پوهیږئ چې له 2001 کال تر 2013 کال پورې امریکایانو طالبانو خپل منځ کې شدیده جګړه وکړه او شدیده جګړه روانه، او بیلابیل ستراتیژي ګانې امریکایانو وازمویلې په افغانستان کې، او بیلابیل قمندانان د جنگ د قابو کول لپاره دی وګمارل، او پامبیر او سره طالبانو شدید مقاومت هم وکړ، ورسره د تیر نظام حکم یا جمهوریت په اصطلاح یغه هم، یعنی پراخ عملیات تر سره کړل ترڅو دا جګړه قابوسی او طالبان وځپل سي. نو دغه له 2001 کال تر 2013 کال پورې دغه جګړې ایز ماموریت چې د امریکایانو او طالبانو په منځ کې دا تر سره کړل، لږ وروسته مذاکرات شروع کیږي. 2013 کال تر 2016 کال مذاکرات پیل کیږي. سي مخکې هم
زربته صاحب د دې خاطر چې وسنی حالت تر شو، دا خو هغه د تاریخ برخه ده. وسنی حالت کې تاسو سره څنګه ښکاري؟
زه د زر اعظم، یعنی د هغه د اوسنی حالات د سیاسي فلسفي له خوا د تشریح کوم. نو 2013 کال تر 2016 کال د دوه موافقه نامه امضا شو، او په لږ وروسته په ډیر ژر سره د مسایل مطرح کوم. 2016 کال څخه وروسته تاسو پوهیږئ چې جو بایدن دا تصمیم ولې چې ټول هغه کول د افغانستان څخه خلاصي. لږ وروسته چې دا کوم سوال چې تاسو کوي، اوسنۍ وضعیت دی چې دغه غوړم چې له سیاسي فلسفي له نظر او خصوصا هغه پراګماتیک ریالیزم چې ډیر مهمه تیوري ده، دغه له دا تشریح کوم. تاسو ګورئ چې په موږ راځو په دې تیوري کې ډیر مهم شی چې دی ملي ګټې دي، او دا ملي ګټې سي دي دغه مطلق هم نه دي. نو په دې معنی چې حکومتونه په ټوله کې، یعنی پیاوړي دولتونه همیشه د منافع په لټه کې دي، دوی غواړي چې خپل منافع یعنی هغه ترلاسه کړي، او بیا دغه ارزشي مسایل چې دي دغه ثانوي، یعنی هغه ثانوي برخه ترلاسه کوي، یعنی په دوهم او دریم درجه ته د ارزشي مسایل دي. نو په اوسنۍ شرایط کی هم چې دا کوم تعاملات چې دی د امریکایان طالبانو ته، یعنی په یو نو باندې د القاعده شبکې په وړاندې د مبارزې او د داعش سره د مبارزې په وړاندې ضرورت ورتلري، او اسلامي امارات طالبان د اقتصادي تمویل لپاره، د مرستو لپاره، او همدارس د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا رغولو لپاره، او همدارس هغه کندل شوی پیسې چې په امریکا کې دي او
په دغه باندې، یعنی مننه زور مزه. بله مننه.
ضرورت پر اساس باندې دا تعامل رامنځته شوی دا
بله. مننه.
شریر ضرورت نو ته ویل شوی.
جانباس له ډیپلوماټیکو اصول سره سم روسي تحولات تاسو څنګه ښکاری؟ یعنی د واشنگتن او کابل روابط د نشته کېدو په حال کې دي؟
د سیم نه چې موږ نشو ویلای چې دا ډیپلوماټیک اړیکې نه دي، البته چې دا یو ډول دغه اړیکو دی بلا شک. خو په افغانستان کې خو اوس یو دفاکتو حاکمیت شته، ولو چې زه ورسره موافق نه یم، او تعاملات اوس یو نوی ترمن پیدا شوی نو دغه اړیکو ته تعاملات وایي، یا ورته کنټاکټونه وایي، تماسونه وایي. خو ګورو چې په بطن کې خورا پراخې اړیکې دي د منطقې لویو هیوادو او د ځینې نورو سازمانونو اړیکې مخکې ملتو د اسلامي کنفرانس د نور مرکزونه دا اوسني حاکمیت سره خو اړیکې فعالې دي. او ترتیب البته په عین وخت کې نه غواړي چې هغسې پوزیشن شي چې ګواکې دوی ته کوم رسمیت ورکوي، یعنې دوی سره د یو په ټوله معنا تمام عیارې بین الحکومتی اوسوه بین الدولتی اوسوه اړیکې ګواکې فعالي یا دوی په رسمیت پېژني.
بله،
تر اوسه پورې داسې یو غلط دی ښاغلی شهوار چې نړیواله ټولنه په یو نوه سرګرمي کې واقع ده. ما په نظر هغه دا چې افغانستان خو یو دولت دی، یو تاریخي دولت دی، او دا څوک منتفع کولی نه شي. افغانستان یو د ملګرو ملتونو د سازمان د یو بنسټګرو څخه دی، او دا یو تاریخي واقعیت دی. خو په عین وخت کې مشروعیت د نظام د سوال لاندې دی. موږ ګورو چې دننه دغه اوسني حاکمیت چې د طالبانو یا امریکایانو په رقم چې دوی ځان پوزیشن دي، دوی په منځ کې هم د دغه نظام په تړاو د څه د نظر یووالی نشته. نور هیوادونه خپلو ګټو ته په کتو، رقابتو ته په کتو، جیوپولیټیک ته په کتو
مننه جان باصاحب، مننه. تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړل چې د سیمې رقابتونو ته هم په کتو په دې برخه کې به د استاد سانکسي نظر واخلم. سانکسي صاحب، ځینې په دې باور دي چې چین له طالبان سره نږدې شوې ده، نو نور قوتونه هم غواړي چې په دې سیمه کې د چین د پرمختګ مخه ونیسي. آیا دا خبره سمه ده؟
دکه چاک نست چې د چین پرمختګ په خصوص د امریکای متحده ایالاتو په اوسنی وضعیت کې چین یې تر ټولو غښتلی رقیب شمیرل کېږي. امریکایانو ته زیات د منلو وړ نه ده، یا حداقل دلچسپ نه ده. او امریکایان به هم حتما دا محاسبه کوي چې که چېرې دا حالات دوی د نشتون په لوجه نه رامطرح سي، نو چین به لا هم له طالبانو سره خپل روابط ژور کړي او تجربه وښودله چې په تېرو درې کالو څو میاشتو کې چینایانو معمولا برسېره پر دې چې له کابل سره اړیکې درلودې وې. طالبانو سفیر رسمن په ډیپلوماتیک پروتوکول د چین جمهور رئیس ومال د سفیر خپل اعتماد لیک په اصطلاح د طالبانو رئیس الوزرا تور وسپاره. بالفعل دوی سفارت فعال ده، قراردادونه کېږي، هیاتونه تګ راتګ کوي. او تر ټولو مهمه دا ده چې په ملګرو ملتونو کې چین معمولا د امنیت شورا کې چې د امنیت شورا یو د دایمي غړو نه ده، د طالبانو په پلوي موضوع ګیري کوي. دا یقینا هغه خطرونه دي، هغه خطر زنګونه دي چې طالبان ابوبکر امریکایان عملا هر ورځ ویني. رنده تشویش باید ورسره وي چې د دوی په نشتون کې یا د دوی په نشتون په خلا کې چینایان او حتی روسان، ایرانیان او د دوی نور رقیب هیوادونه په سیمه کې او په نړیواله سطح کې له دوی وزن نه استفاده کوي. طبیعي ده چې دا کېدای شي یوه انګېزه وي د واشنګټن دپاره چې د طالبانو سره خپل اړیکې نږدې کړي.
مننه سانګزی صاحب. زورمتی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د چین ویره له امریکایانو سره شته چې دوی دلته ورنشتي شوي دي، لیکن کبل لورته وګورو دا سوال کپ دې ډول وکم، هندیان هم له طالبانو سره نږدې شوي دي، نو بیا چینایان څنګه په طالبانو باندې باور وکي او یا امریکایان څنګه بیا اعتماد وکي؟
ګوره، د چین درې اساسي غټې دي چې په افغانستان کې تاسو په بلې باندې ډېر ښه پوهیږئ چې یو د امنیتي هغه کوم تشویش چې د افغانستان په تړاو باندې لري، نو دوی غواړي چې دا خوندي وساتل شي. یعنې په دې معنی چې هغه امنیت په افغانستان
د زرمتی صاحب ټلیفون قطع شو. په دې برخه کې به جان باز صاحب له تاسو توضیح وغواړو. څرنګه څه فکر کوي چې چینایان څرنګه په طالبانو اعتماد وکړي په داسې صورت کې چې طالبان بیا له هند سره هم نږدې شوي دي، او امریکایان څرنګه جرأت وکړي چې له طالبانو سره نږدې شي؟
یعنی داسې ده شیبان صاحب، چې طالب خو یو شبه نظامي دولت، او تر هغه چې دا ماهیت تغییر عمومی دا با وقت واقعی دا با نو دوی طالبان نیگه کنه. و پا این وقت که یعنی انصافان که سرا در دیگه چیزه، یعنی سام سرستو معلوم که دیر منتقید در طالبانو، یعنی دا هی وادون اقو هم سرپاریلی نیدی دون اقو هل تقو هم ستیجستان نستی پالیسی میکران نستی پل منافع پر دیر شدت او دفت پالی، یعنی دا مستقی نظر از پوهیگم چدا هی ودونه کوم څه ته ډیر متوجي دي. اما که یو وخت موږ خپل دولت لپاره کوشش کوو، پرته چې یعنی طالبانو یو شی کړی دی چې ملموس تهدید چین ته مواجه کړی نه دی، منځنۍ آسیا ته مواجه کړی نه دی، ایران ته مواجه کړی نه دی. دا یو وخت یعنی دا کېدای شي چې د ډیرو دا خبره خوښه نه شي، خو دا یو وخت دی چې دا چې یو لاره یا تبلارې غوړه کړې ده چې ځان نه مواجه کوي هغه ډلې ټپلې چې بې شکه دوی سره په دې جهاد چې دوی ورته جهاد ویلې په هر ترتیب دوی سره وي، هغو ډلو ټپلو یعنی ملموس مخصوص خطر خدا او هېوادو ته تر اوسه متوجه کړی نه دی. په هر ترتیب یعنی دغه حالت چې دوی دغه ستاتس کوو یو ترکیب ساتلی ده، کیدای شي چې دا به یو څه ووایم یعنی یو ګام دی چې نور هېوادونه ورسره دغه نورو تعاملاتو ته هم آماده کېږي، سیاسي چلند هم ورسره کوي، هغه د اقتصادي اړیکې هم ورسره پالي تر څو چې دننه د دوی په منځ کې تغییر راشي. ولې په رسمیت نه پېژني؟ په دې دلیل نه پېژني چې اجماع نشته په دنیا کې، او هېڅ هېواد په یوازېتوب یا مستقلانه حاضری اینه چه دوی پرسپیت بیشن یا دقیقه طول مسئولیت دقیقه طول بار دو اخلاقی، معنوی، سیاسی، اقتصادی دقیقه بار واخلی پر یوازی تو اینه چه که وضعیت فهمدی ترسیب روان چی، او مخصوصا اگر بشر حقوق تر طالبان زرخه چی افغانستان تر قانون نمدی رامنس چی در یو دلده که وادو احتمالا دیتا زرخ خواست که چی دوی هغه درته
پیژندنه تر بیته لارج مانانه همدغه موضوع مهمه ده چې دوی باید څوک، طالبان باید څوک، او نړیوال باید څوک. خدا به وړاندې په خبرونه کې وسېړو. د زرمتی صاحب ټلیفون بیرته رخ شو. زرمتی صاحب بیرته مغه پښتنې تکراشم، په طالبانو د سیمه هیوادونه او غرب څنګه اعتماد کولی شي په داسې حال کې چې دوی هر خاطه لاس غځولی؟
تر اوسه پورې خو موږ دا د ولیدل چې یعنی تقریبا دا د څلور کاله کېږي چې دوی هغه دوی هغه بهرنۍ تګلاره چې ده په ټولو کې په ډېر ټینګار یې په دغه د ریالیزم او اډپټیشن چې ورته وایي، هم د ریالیزم د ملي ګټو پر اساس باندې دوی غواړي چې مخته ولاړ شي، او تر څنګ یې نه غواړي چې له نړیوال قدرتونو سره او لوی لوی قدرتونو سره په ټکر باندې یعنی هم واوړي، ځکه دوی له تیر دورې څخه دغه یعنی هغه تجربه ترلاسه کړې هم ده. تاسو ګوري مثلا چین او روسیې سره ډېر ښه اړیکې لري، پیاوړي اړیکې لري، او چین سره د ډېر تاکید په اقتصادي پانګونه باندې کوي، سړی امنیتی ګواښونه هم غواړي چې باید په افغانستان کې نوي. او بل د چینایانو له خبره چې موږ راځو، د چینایانو هغه دکتورین بهرنۍ تګلارې کې ګورو، د چین له خبره دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې څوک حاکم دي، د چین له خبره دا مهمه ده چې د دې څنګه ګټې په افغانستان کې مطرح کیږي. او بل دا ده چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې هند هم غواړي چې په افغانستان کې خپل ونډه ولوبوي، البته دا محدود ده. تر اوسه پورې موږ چې ګورو د هند هغه رول په افغانستان کې ډېر محدود ده، یعنی عمره چې چین دومره غواړي هم په اقتصادي ډګر کې هم سیاسي ډګر کې خپل رول ولوبوي، او د هند یعنی تر اوسه پورې ګامونه اخیستل شوي دي، نو وخت ډیر اړتیا لري. نو او بل د بهرنۍ تګلاره چې یو متوازن سیاست تر اوسه پورې یعنی ډېر ټینګار په همدې باندې دی چې افغانستان باید د تقابل مرکز ونه ګرځي، بلکې تعامل باندې مرکز باندې
مننه
ډیر تګلار د چې اسلامي مراتروس اور باندې
مننه ازادي سپو کې پروګرام لا ازادي رډو په منځني صف 12 شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوري د پروګرام د بحث موضوع مو د افغان طالبان او امریکا روابط دي. په بحث کې د نصر الله سنګزی، غوث جان باز او اجمل زرمتی را سره دي. استاد سنګزی، د غبل اړخ ته کراشو، کچرته امریکایان غواړي چې له طالبان سره روابط بهتره کی او لکه څنګه چې وایي هم د سي نرم دریزه په یو ډول غوړه کړی دی، طالبان باید څوک، دغه سوال ډیر مهم دی چې طالبان باید څوک چې لنریوال سره روابط شي، لنریوال
سره مشخصا امریکایان سره،
اول امریکایانو سره او بیا لټولې نړۍ سره.
ګورم د امریکایانو سره، د امریکایانو او طالبانو روابط ز فکر کوم چې په مطلق ډول لا ورزنه چې طالبانو په 2001 کې له امریکایانو سره په دوه کې تګ را تک شروع کړو، لیدلې یو بل سره لا موږ ورزنه د قرار قرار شکل نیولې ده، او د ما په عقیده دا روابط سره د چې ظاهرا د بایدن په اداره کې هم د طالبانو لخوا او هم د امریکایانو لخوا د یو ډول کړکیچن خودل کېدل په ډیپلوماتیک لحاظ ممکن، اما زه په ما عقیده دا ده چې دا روابط شتون درلودلې د په یو شکل د اشکال، اما اوس راوتلې صحنې ته او دا لکه څه علي سوې ده بلان دا روابط د ما په عقیده امریکایان د خپلو ګټو په سګرزي او طالبان هم حادثه کوي چې یو ډول دا مسله تمثيل کی، یو وا مسله چې هغه د ارزښتونو مسله ده، مثلا امریکایان د بشر د حقوقو مسایل په مجموع کې د لیبرالیزم د فلسفه هغه ازادیګان چې امریکای په خپل اساسي قانون کې لري، هغه د نړۍ په خپل قوانینو کې لري، او دغه پیروان دي که تاسو متوجه اوسئ د ترامپ اداره څه په خپل اوله دوره کې او څه هم اوس دغه مسلې ته اولویت نه ورکوي، سره له دې چې پرنسپ کې دا د امریکا په پالیسۍ کې شامل دی مسله ده، زه فکر کوم دوی خپل ګټې ګوري، امریکایان دې ته توجه کوي چې کدا حلال کړي مخکې ما ارزو کړ دا 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 وضعیت دوام شي، دا د موږ په ګټه نه ده، د موږ رقیبان منطقه دي، رقیبان او نړیوال رقیبان افغانستان تر نوروزی او په وروسته به موږ ته ډېر ګران وي، بل خو نه طالبان هم په دې باندې پوهیږي چې دوی د نه پر اسمت پیژندلو هغه ستره مانع د امریکای متحده ایالات دي چې دوی سره په ټکر کې واقع ده او په شکل د اشکالو مختلفو هیوادونو باندې نفوذ خپروي او د دمانه ګرځي، بنان طالبان زمان دا دلچسپه وی چه حتی دا زین امتازات پا ورکول سره دیتا آماده سی چه ایل امریکانه سره پا روابط لا هم نزدیکی.
سنگزه سب استاسو پا دی خبرو که دیتا مو اشاره وکرله چه یاو دول دغه روابط پا خفا که هم و پا پتا بنده دی امریکان دو طالبانو، کچیر تا دا امده سی و تهران سرنگ پا طالبانو اعتماد که؟
وره د تهران په څو جهاتو کې د ما په عقیده له طالبان سره ځان نږدې کوي، اول مسله دا ده چې طالبان او ایرانیان معمولا په افغانستان کې د کابل کې د تقریبا له ټولو کسانو سره چې په قدرت کې تاریخ خودل د په شکل د اشکال باندې خپل روابط ساتلي، مثلا کله چې داود خان په 1350 کال کې کودتا کوي تر ټولو ورخطا دولت او واکمنی د ایران پخوانی حکومت دغه زمان حکومت ده، اما له کابل سره په اجبار سره روابط نزدیک کوي او اړیکې ټینګوي، بیا وروسته هم تاسو ګورئ چې حتی د ډاکټر مجید سره پټو نږدې روابط د تهران وجود لري، له مجاهدینو سره فقط په اوله دوره طالبانو کې چې هغه هم طالبان په هیڅ وجه نه حاضرېدل چې ایران سره ځان نږدې کړي، او ایرانیان هم یو غلطه محاسبه کړې وه چې شمالي ټلواله کولی شي چې طالبان په مقابل کې ودرېږي، اما وروسته دغه د جمهوریت په وخت سره د امریکایانو ستراتیژیک حضور، ناتو ستراتیژیک حضور درلوده، خو ایرانیانو له کابل سره اړیکې درلوده، دا یو مسله. بل مسله دا ده لکه چې ویل کېږي د القاعده شبکې دا اوس یو تعداد رهبری په ایران کې بالفعل وجود لري، شتون لري، دای بل مسئله ده بل هغه شدید تحریمات او اقتصادي ستونزې چې ایران لري مارکیټ ته ضرورت لري بل مسئله دا ده چې په دې دوستۍ باندې ایرانیان حد اقل غواړي چې د طالبانو له تهدید نه خصوصا د بلوچستان او سیستان په ایالت کې ځان مسؤل کړي دغه ټول د پام کې درلودلو سره حتی که امریکایان یو ځل بیا په کابل کې خپل سفارت پرانیزي او له طالبان سره دې نږدې شي زما عقیده ده چې ایران به خپل روابط له کابل سره وساتي اما یو شی اضافه کوم چې لکه چې تاریخ او تجربه ثابته کړې ده ایرانیان هیڅ وخت خپل روابطو کې له کابل سره صادق نه وو او دا اوس هم زه فکر کوم چې صادق نه دي د مثال په توګه دم دا اوس د طالبانو د حکومت سلګونو زبده مخالفین مراکز لري په ایران کې او د ایران دولت دغه ویزې تمدید دی نور مهاجر خارجي اما هغه مخالفین به طالبان سره اصلا هیڅ تماس نه نیسي له دې باسره دا په دې معنی ده چې ایران خپل ګټه په دې څو حالت کې ویني چې ظاهرا له کابل سره له مجبورتوله مخې چلري ول روابط ساتي اما په اصل کې په هیڅ وجه ایرانیان خوشاله نه دي د دې په څنګ کې پرده طالبان له مسلې نه یو افراطی سونی گروپ و حاکمیت که بیچه دو دیگه که تهدید که
منه نه سنگزه شد تا سودیت اشاره وکرله چه دی القاعده مشان په ایران کې دیره دی دی امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلنی راپور کې چې روانه اونې خبر شو په یغې کې هم دا ادعا شوې ده او دا خبره شوې ده چې د القاعده مشان په ایران کې دی او دغه راپور وایي چې ایران دغه کسان هڅوي چې د امریکا په ګټو او د دوی په وینا د اسرائیل په ګټو په ضد باندې منسجم او منظم شي او هلته عملیات وکړي او د یغې په ضد باندې لاس په کار شي کبیر ته دی هغه مسلې تراشو د افغانستان او د حاکم طالبانو او د امریکا تر روابطو پوری جان باس دغه روابطو په ارتباط طالبان باید څوک مخکې استاد سانګزیت ته اشاره وکړل چې په کابل کې واکمن طالبان په دې پوهیږي چې چرته امریکا له دوی سره روابط بهتره کوي او حتی دوی کپ رسمیت پیژنې نورو ډیرو هیوادونو ته بلاره پرانستل شي لیکن طالبان باید څوک له دې موقع څخه استفاده کولی شي
اخه که طالبان او چار اوسېږي خو دا یو چانس دی دی د نن په کور کې هغه ښایي چې تغییر راولي په قوانینو کې په چلن کې په خپلو پالیسي ګانو کې اما لکه چې مخکې استاد اشاره وکړه اوس تقریبا ټول هیوادو ته اوس هغه پخوانی چلن چې یا به ایدیولوژیکو یا به د کومو جیسے لو یو ہوسنی یا تو تربیت وغیرہ وابط نور و حیوا دو سر تین گیدل وہ سارا دورہ بالکل ختم ہے اس نے ایڈیولوجیش تھا نہ کم خاص ہوسنی یا سے تو بلنگی اڑی کو کہ وہ فقط و فقط ہمارا وچ لکھے منافع ہوئی ہر ہر حیوا والی مخصوصا کو متحدہ ایالات کو بے تبدیلی لال تقریبا دو قرن و سات ہمارا چیک کیپیٹلسٹی بورژوازی منافع خپلی پالی او هغه به ګوري اوس چې د طالبانو نه کومه ګټه پورته کیږي او تر کومه بریده طالب آماده دی دی چې انعطاف پذیری وکړي هغه څه چې دوی د دوه پروسس کې دوی سره وعده کړی و امریکایانو سره هغه څه چې امریکایانو دوی ته واک وسپاره عملا ټول زمینه یې دی ته برابر کړی چې طالب د حکومت کې راشي دا کوم څلور کال صفه په ټول معنا تم ګینسل یعنی چې مالی قدرت لري طالبان دا هم هر اونۍ چې پیسې د دې چې دا خو هم هغه څه چې دا خو چاته پټه ده درست نو به ترتیب او طالبان څه لاره لري که دوی خو په منطقه کې وسو به تعامل که چیرې دوی د اوسني تعاملاتو تر نشي سره چین سره ایران سره منځنۍ اسیا سره ادامه ورکړي او دا د دوی چلن او تعاملات یا معادلات تکر کې شي درو د امریکا باندې خو سره مخصوص تر د چین او د ایران د مخنیوي او تړاو هغه خاص چې امریکایان به بل چلن راغوري کی او دلته کې دي چې استکاکونه په شکل د اشکالو رامن شي اما کچېره طالبان د شي او چلن غوري کی چې په د هغه په ترڅ کې د امریکا یو واخنه برخه د منافعو په نظر کې ونیول شي نو خامخا به حالت راشي خودلته بل تضاد هم موجوده ای که چیره طالبان دیر نزدیکی گی امریکا سره خو بیا منطقه امر د جمهوریت که سره سلو کی گی بیا هم دلته نور استکاکونو را منطقه کی گی متاسفانه چی یعنی چیره خبره د تقابل و سیدی د منطقه او د فرا منطقه د منافع و دباعت ها و پا الوان متاسفانه چی من خو وزد که ناسو ولو که اوس مثلا طالب لو و سیدی دا من گو تاسو و سید این من گو تاسو به چه رقم پالیسی و تاس غوره کنید ما نظر داده چی من لارشو زپلیگم چی زپا قلیت کیم چی من لارشو مطلق ناپیل تو اما غا دا اله حضرت دوری پالیسی را غوره کن بلا لار نلم زما په نظر بل لا البته چې د تغییرات او د بدلونونو سره سره چې اوس خو هغه د حضرت وخت نه دی خو غیر د دې چې موږ ناپیل سیاست غوره کړو هماغه تعقیب کړو او دغه خپل موقف په ملګرو ملتونو کې په شورای امنیت کې تضمین او ګارانتي کړو لکه چې ترکمنستان کې بله لاره زه نه وینم بله لاره ټوله د تقابلاتو ده امریکا د طالب نه خپله اجنډا غواړي دا پټه نه ده آغا داسې غواړي چې پیسې مې درکړي قدرت مې رسولی ایران سره به داسې کوي چین سره به داسې کوي په دغه لاره به ځي متاسفانه وګورئ یو هېواد چې په بل هېواد کې پانګونه ونه لري ښاغلی شبر پیسې خپلې بندې نه کړي په اقتصاد کې په انفراسټرکچر کې د هغې ټول چلند یا استخباراتي دی یا امنیتي نظام دی د متحده ایالاتو ټول لیدلوری افغانستان خواته استخباراتی امنیتی نظامی
البته اگر او بخشه جان باسب امریکا صفتا مخی در اولسمشر ترامپ تر راتک مخی چه در یو ایس ایڈ لاری چکم مرستی کولی یا نور بشری مرستی کولی لحیث بل حیوات سر در پرتلی وار نری در امریکا کمکون دیر زیاد تی
منم خونشتنم نن خوب بلده شوی یا در قصیتی حقا کم پروزه چه
البته بشری مرستی بشری مرستی سیگار د سیگار مشر جان سوپ کو تقریبا میاشت مخ کې په اسپانیا کې په یو غونډه کې ویل چې دا پیسې نه دی باندې شوی
خو ورې زه خو د بشری پیسو په فکر کې یم مثلا بشری پیسې کومکونه ورکول یعنی هیڅ څه به یو چا خېټه مړه کې اما څه دا ورته نه کوي چې کومه کار پیدا کړي
خیر اخو بابل باش بل باش مننه جان باسه
دا ډیر ګورې دا ډیر مهم باس زه بیا څنګهار کوم په غلې شه چې کچيره په بین ملي اړیکو په بین حکومتي اړیکو کې د اقتصاد په وزن سره نو سي بل هیوا ستاسو هیوا چې پنګوونه کوي ته په دونه زکات پیدا نه کړي او مته تھیوري ده چې په بل هیوا چې پنګوونه وکړي دا روابط معنا نه لري
ستاسو خبره دقیقه ده یعنی اساس خبره دقیقه ده واقعا چې کچرته یو هیواد په بل هیواد کې پانګونه وکي بیا د خپل پانګې له خاطر هم لاغه هیواد سره بهتر روابط ساتي مننه جان باسب یو څو ورځې کې انتظار پاتې دي د دوی نظر به هم راوخلو مهرباني وکړئ اساسي په پوک پروګرام
محترم احمد شبر صاحب سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول کډر منو ورډون کوي مخدا پاتې دي شروع جوړ به
سلامات خیر یو سه مهرباني
الله د خوشاله که تاسو مې شنه غوډم کې حدا تعلم د هلمن ولایت څخه یو ځانګړی سلام تاسو مې منو ته ما شبر صاحب محترم اخدم مې منو څخه په اخیری کې وا پښتنم لرم زما په فکر موږ نه باید امریکان د افغانستان د حکومت سره وروجنه تعامل وکړي د کډل ته افغانستان کې لوړ د پاکر دي غربت ته مسکنات نو دي باید د مور میره چلن محترم شبر صاحب د افغانستان د خلکو سره ونه کې کده حکومت سره کوم مشکل لري باید هغه بشری مرستي بنل کې او بل دغه د ملګرو ملتو چوکي چې د محترم شبر صاحب د حکومت لور کې دا وکړه دا ملمنو سم محترم شهبر صاحب ما دا پوښتنه ده د لاله جواب کې زما په کوم نظر محترم شهبر صاحب موږ حکومت جديد افغانستان دا اوس پر رسمي پیژند شوی دی په دې پر رسمي پیژند شوی زما په تام په تکر سره غوري په دوه کې چې خبرې سره کوله محترم شهبر صاحب امریکای خپل تماتو خړل نو دا چې په ما دغه سره مثال د خبرې دی نو چې کوله چې پر رسمي ته په دې ټول ملکونو مثال د خبرې دا واوري په پټه پر رسمي پیژند لیدل دي موږ حکومت ویل دي چې مثال څو کال به تاسو پر رسمي پیژند موږ ګوند خړل د ملکو پام ته کړم دا خبره زما په فکر په نظر باندې چې حکومت پر رسمي پیژند شوی دی زما د ملمنو سم دا پوښتنه چې دا سې به کوي شهبر صاحب محترم
مننه بل اوریدون کته مخه کو ازادي سپوک پروگرام دی تاسو سره است
السلام علیکم شهبر صاحب تاسو استاذ ملمنو او ټول اوریدون کته
وعلیکم السلام
له احترامات وړاندې کوم
وعلیکم السلام
استاذ دایمی اوریدون کای اج توخین د بل ولایت شاته ویلو
شرخ له
خوشحال شوم چې بس تاسو له ډاکټر زمينه لرم د وخت موږ به نظر ورکو او یو او دوی پښتنې له ملمنو ځخلو موږ د دې خاورې اوسیدونکي یو دلته لوی سوي یو موږ هر څه په سترګو هم وینو او هم هم لیدلې دي پخوا حالات یو ډول وو اوس بل ډول دي البته په افغانستان کې اوس ستړي له سره وړنې شته اول امنیت ولو که مخالفین وایي و امنیت طالبانو خراب کړی وو دی حکومت ونیوی امنیت کراسی طالبانو ولی امنیت خراب کړی وو خو په دې خراب کړی وو د دې په وینا چې افغانستان ته خارجي قواوې اشغالګر قواوې موږ کور ته راغلي وي یو چا کور ته چې څوک ورسي هغه مجبور ده چې لاس په یو اقدام پورې کوي یو اقدام به کوي نو هغه اوس هغه ولاړو ماتې وخوړ نو خود به خود راغی مخالفین هم ورسره ولاړو نو دا امنیت ته دا زموږ دپاره ډېر لوی غنیمت ده پخوا به خلکو ویل ول کشکې یوه ورځ امن ورباند وسي امنیت راسي نو ډېر مړي به نه کېږي او د ډېرو خلکو سر به بد شي اوس الحمدلله څلور کاله کېږي چې اوس مرګ ژوبل نشته کوي هم هغه به ډېره کمه وي او بل دلته ډېرې سترې آبادۍ کېږي د قوشتېپې کانال د زموږ کابل کندهار لویه لار د پروژې دي دا ټول خلک په کار هم بخود دي او دلته پرمختیایي کارونه هم کېږي او مواد مخدر د امریکا او د ټولې نړیوالې ستره غوښتنه وه دا په کلي توګه نیستو نابود دي او د ښځو په باره کې یوازې یوازې د تعلیم په باره کې یو څه نیمګړتیا شته دا صحیح ده خو بیا هم ښځې پر کار دي تر ډېره حده پورې او طالبان انشاءالله په بین المللي سطحه په سیاسي سطحه ولو که مخالفین وایي وایي طالبان په سیاست نه پوهېږي بالکل پوهېږي ور له ټولې نړۍ سره یې روابط ساتلي دي ولو که په رسمیت نه دي پېژندل شوي نو هغو په مخ کې امریکا د هغه شرمېږي اوسې په رسمیت نه شي پېژندی دا تعامل د رسمیت بڼه لري لکه څنګه چې اتل صاحب مهرباني وکوله ټولې علامې او بېلګې د دې د سلکه په رسمیت کې پېژندل شوي په دې کې خبره نشته نو دا له امریکا او له چین له سترو قدرتو سره ښه روابط لري ګوره د هیئت راغلی و په دې کې به ډېرې خبرې وي نو زما له محترم ستانکزي صاحب له استاد څخه دا پوښتنه ده چې آیا په ټوله وطن کې به څوک وار له واره طالبان په رسمیت وپېژني او بل چې دا ټرمپ وایي وایي زه خپلې سلاوي بېرته غواړم آیا دا په اخلاقي لحاظ په یو سیاسي لحاظ په یو قانوني لحاظ باندې د دې د دې حق لري کې نه لري او دوی به له زور څخه کار واخلي او که به له خبرو له ډیپلوماسۍ څخه کار واخلي
مننه حاجي صاحب یو بل اوریدون کیمرا سره دی د دوی نظر او پښتنه باندې راوخلو مهرباني وکړئ اسره په سپوت پروګرام دی
بلې السلام علیکم محترم ورته څنګه جوړه په خیر
وعلیکم السلام مهرباني
مننه زما احمد اشرف حق دو زکندر ولایت دروندا ول سالي د ټلیفون ته کړم
بس شو راغلی مهرباني
مننه چرازم نظر ته محترم شیبر صاحب د ورځې د اساس خبرونه نشرات څنګه سنسته کچیر د عمر د اوریدونکو د پاره برابر شي نو دا بجره یو خوشحالي زمرد پاره
او مننه د غم به وخړلس
ا مننه او ټول اوریدونکو سلام شمس الله علی احمد او غولی ته ډیر ډیر سلامونه وایم را به سم نظر ته اجي تو حساب محترم ډیر ښه خبرې وکړلې موضوع د افغانستان یعنی څنګه ما رادیو تعقیب کړل چې د امریکای ولسمشر وایي چپا
بله هو موضوع صرف ما غوښتل چې واځي کوم درته د امریکا او د طالبانو روابط په سرنګس
بالکل زه چې ګوره دغه اجي تو حساب محترم ډیر ښه ټکو اشاره وکړه دا خو نو زموږ نظرونه دي زه خپل په شخصي نظر سره دا اصل فصل کې ان شاء الله خدای ته امید لرم چې دا ار دولت چې وی یوازې نه امریکا نور دولتونه الحمدلله زموږ د افغانستان اسلامي امارات او سوراز تربلې مخ پر تک باندې روان دي یعنی کدې اقتصاد فاروان وی کدې امنیت وی کنور دغه سی پروژې او داسې کاروته ادي وس دی توجه کوي نو ډیر دولتونه به ان شاء الله پر رسمیت وپیژني یو څه نیمګړتیاوې به وي سناسه اوس ګوره خارجان مشتوای شي دا د شود حقوق یعنی د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه لري هغه ترانسه پښتنه وک په کابل کې د ازمش په کندهار کې وسم دا خوندکې زی مکتب وته پکات یو رسمي مکتب نه دی له چې رسمن نړیوال تم دا توجه
خدغه مهمه ده واق دوست دغه ډیره مهمه ده د وطن پام دغه باندې ولاړ وی راتلونکو کلونو کې به څه کو یعنی دغه خبره په هیڅ ډول دی منلونه ده مننه چې خبرونه کې ما برخه را سره واخسته کور ودان بس ملمنو ته ورشم او سات سنګزه او نور ملمنو بخښي چې څه انتظار هم شوي سنګزه سب د حاجی صاحب توخي پښتنه تاسو ته راځي
او ما وبردم ول توخه ته نورو درو وبردون کو ته چوي دل سلامونه و احترامات وړاندې کوم جناب حاجی صاحب زبتا سره نوې خبر شریک کړم چې شیبر صاحب هم او نور محترم دوستان به هم خبر وي چې پرونش په ټرمپ یو مجلس کې چې د خزو مجلسو د وسلو په ارتباط بیا څرګندونې کړي اپامو په متفاوت ډول په مخکنی بحث کې دا ویل چې موږ خپل وسلې له افغانستان نه واخلو یا به د وسلو په مقابل کې د بګرام کې موږ اړه واخلو او پرون شپه نوې خبردار چې ترامپ خپل اظهارات کې وایي چې ښایي ممکن موږ دا وسلې واخلو سره له دې چې دا وسلې ځړې شوي دي خو موږ خپل اردو او پوځ ته نوې او مدرنې وسلې جوړې کړو دا معنا لري چې ترامپ لا خپل پرونی موضوع نه راوتلی دی یو دوم د ترامپ دا خبره ډېر عملي نه ده چې دا په دې وتوانېږي چې هغه وسلې بیا بېرته راټولې شي بیا دا وسلې طالبان هغوی ته ورکړي بیا د قیمت بېرته د انتقال مسله څومره ډېره درانه تمامېږي لکه چې په وخت کې امریکایان وتل او موږ په افغانستان کې وو موږ دې شاهدان چې امریکایانو ځینې خپلې وسلې چې په همدغه شکل چې اوس طالبانو سره شته چې اکثرا د افغانستان د پخوانی ملي اردو وسلې د طالبانو لاسته ورغلي امریکایانو په بګرام کې په کندهار کې په هلمند کې په دې ډېرو خپلو بیسو کې خپلې وسلې تخریب کړې یعنی انتقال ورته قیمت تمام دي زه فکر کوم دا یو ډول سیاسي فشار ده د رسمت پیژندلو په ارتباط باید ارزو کوم دا به ډېره مشکلې زه وایم چې کوم هیواد به اول په رسمیت وپېژني خو ما مخکې ارزو کړ چې د پیژندنې د رسمت پیژندلو په مسله باندې امریکا د طالبانو د رسمت پیژندلو تر ټولو لوی خنډ ګڼل کېږي تر اوسه پورې نو اصلا ځینې اصطلاحات لکه جنباز چې ورته اشاره درلوده په بېخي نوې اصطلاحات دي فرضاً تعامل یعنی تعامل په ډیپلوماسي کې څه معنا تعامل ګویا اړیکې ډیپلوماسي کې وجود لري شتون لري یا شتون نه لري یا دی فاکتو دي یا مثلا دایمي دي یا غیر دایمي دي یا تنها یو حکومت پیژني یا مشخص ویل کیږي چې د فلاني هیواد عضویت یا غړیتوب فلان نړیوال سازمان کې په تعلیق راغی یا عضویت دایمي کیږي یا عضویت ترې اخیستل کیږي څه دغه حالت روسه طالبان را څنګه د اصطلاح ډیره کته پورته کیږي د مال نظر دغه روابط په خصوص د هیوادو سره چې د سفارتونو په سطحه روابط وجود لري د ما عقیده دا ده چې دا درسته ده چې ناقصه ده درسته ده چې نامکمل روابط دي اما روابط دي
بله مننه استاد سنګزه زرمته صاحب د دې خطر شې دا بحث بیرته راغون کو څه فکر کوي د دې خطر چې په کابل کې د سیاو نظام حاکم وي چې غنړیوال پر رسمیت پیژني د هغه خاطر به اوسنی چارواکي باید کوم ګامونه واخلي
فکر یې اول خدای زغوارم دا مسله لیکون لیوازی کوم اول دلته دا چې ګوري دا یو ډی رازم فرصت ته چې اسلامي امارات ته پلاس ورغلی دی په ټول افغانستان کې لکه مخکې ملمنو هم ورته اشاره درلوده او زینو کسانو غوونه هم په یوه فزیکی عملیات تامین دی کوم هغه مخکې چې مثلا افغانستان د تجزیل او غوښ سره مخامخ وو د فساد سره مخامخ وو دا شاین ټول ختم شوی دی وس یوازنی څو شاین دي چې دا ولست غواړي. که چیرته موږ د ولس غوښتنې په پام کې ونیسو، نو زه مطمئنه یم چې نه ټرمپ کولای سي او نه نور هغه مطرح سیاستوال کولای سي چې د افغانستان بیا له کړکۍ سره مخامخ کړي، او نه زموږ همسایه هیوادونه هم کولای سي، ځکه د ولس هغه ملاتړ ډېر مهم او اړین دی. چې د ولس ملاتړ در سره و نو بیا هیڅ هیواد نه خواریږي. هغه کومې غوښتنې دي؟ هغه داسې غوښتنې هم نه دي چې فرا قانوني غوښتنې دي. اوله غوښتنه همدا د زده کړو مسله ده چې دا تقریبا درې کاله اوسو، حتی علما کرام په دې باندې ډېر ټینګار کوي، ځوانان په دې باندې ډېر ټینګار کوي، خپله افغانان اکثریت افغانان په دې باندې ټینګار کوي چې د زده کړو مسله باید یو طرفه سي، باید ورته یو میکانیزم جوړ سي. اوس خو امنیت راغلی، اوس خو هغه مشکل نشته چې باید په کوم لباس کې باید ولاړ سي، یا هغه کوم مخکې چې کوم ځینو حالاتو کې شاید خنډونه به هم و چې کېدای سي صنفونه به باید وویشل سي، صنفونه وویشي، ترانسپورت ورته ورکړي، د یونیفورم یا کالي چې دي هغه ورته ورکړي، په خوندي چاپېریال کې دوی پرېږدي چې خپل زده کړو ته تر دکترا تر کچې پورې باید دوی ورسیږي. ځکه که یو هیواد پرمختګ کوي، یوازنۍ علت همدغه تاثیر د زده کړې دي چې دغه کوای سي چې موږ له سیالانو سره سیال کړي. دغه یوه مسله. دومه مسله چې زه غواړم ورته اشاره وکړم، هغه د ځوانانو ده، د ځوانانو د کارموندنې مسله ده چې په دغه باندې زه غواړم ټینګار وکړم. ټول هغه وړ ځوانان، کدري ځوانان چې په داخل دي هیواد کې دي یا له هیواده بهر دي، پرته له دې چې دا په کوم حزب او تنظیم پورې تړاو لري، بیکګراوند یې باید چک سي چې د افغانستان په تباهۍ کې، د افغانستان په ورانولو کې دوی لاس ونه لري، هغو ته باید سیاسي موقفونو کې باید ځای ورکړل سي. مهم سي یو ځوان، یو ځوان باید وزیر سي، یو ځوان باید رئیس سي، دغه مسلک سره سم. تاسو وګورئ په نورو پرمختللو هیوادونو کې له روبات څخه کار اخیستل کیږي، یعنی یو روبات څخه کار اخیستل کیږي. موږ نشو کولای چې خپل کادري ځواک څخه په داخل د نظام کې، د نظام د ثبات لپاره، د نظام د پیاوړتیا لپاره دغه څخه کار واخلو. درېیمه مسله ته چې زه غواړم اشاره وکړم چې دا ټول کورني مسایل دي، هغه د تقاعد مسله ده چې ډېری هغه یعنی د افغانستان کې هغه کوم کسانو چې په تیر دولت کې یا مخکې تقاعد اخیستل، اوس تقاعد نه ورکول کیږي، نو لاز راغ اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي. دغه ته توجه وسی. نو هم باید د زده کړو مسله په ځوانانو باندې راتیرول، او دغه د تفاوت مسله که حل سي، یعنی کورنۍ پالیسي باندې موږ غښتلي سي، پیاوړي سي، نو زه مطمئنه یم چې زموږ به بیا بهرنۍ تګلاره هم همداسې غښتلي او پیاوړي وي. ځکه تر څو چې زموږ کورنۍ پالیسي اصلاح نه سي، موږ بهرنۍ تګلاره ته موږ نشو تللی. دا اوس ښه دی چې درې کاله وشو چې تر اوسه پورې د افغانستان څخه هېڅ یو ګواښ نه دی متوجه، او تاکید هم د اسلامي امارات په همدې دی چې موږ غواړو چې یو بې طرفه سیاست، هغه سیاست چې اندونیزیا خپل کړی، هغه سیاست چې هندوستان خپل کړی دی، موږ داسې سیاست موږ باندې نړیوال سره هم ولرو. نو هغه هلته کېدای شي چې بیا هم تاکید کوم چې اول موږ توجه کورنۍ سیاست ته وکړو، په کورنۍ پالیسي باندې کار وکړو، او یو داسې نن او د راتلونکي لپاره داس کړو، راتلونکي لپاره موږ باید یو دغه سي حکومت یو موډل د راتلونکو نسلونو لپاره ولرو.
مننه جان باسب، ستاسو وړاندیزونه به څه وي چې په کابل کې یو واکمن حکومت لنډیوالو سره عادي او منظم روابط ولري؟ که څه مخکې تاسو هغه ناپیل توپ ته اشاره وکړه، لیکن ځینې ګامونه چې تر هغه وخت پورې اخیستل کی شي باید څه اخیستل شي؟
دا وړاندې چې کوي کاشکې څوک واوري، که نه اوس خبره دا ده چې موږ خو څوک نه اوري. متاسفانه دغه طالباني یا اماراتي چارواکي داسې په دې د تکبر په یو آس سپاره دي چې غیر د ځانه او غیر د خپلو هماغو انډیوالانو د بل چا نه اوري. خو زما په فکر ښاغلی شبر، یعنی دا خلک دې لږ په هوش راشي، دا افغانستان دی وپیژني، یوازې دا طریقتي طالباني دغه څه چې دوی په مدرسو کې ذکر لږ زر دي، دا خپل فکر فراخ کی، لږ زر نور مشاورین دي ځان ته استخدام کی، او د دنیا او افغانستان ته لږ زر په پراخه نظر وګوري، دا تصویر دی، دا انزور دی لوی کی، او د افغانستان د کډرونو استفاده وکړي. هیڅ دنیا به د خپل کډرونو نه نشي پرمختګ کولای، به د خپل خلکو نه پرمختګ نه لیدل کیږي. د سینې کیږي چې ته په مدرسې تفکر راشي خدمات را کی، نه کیږي، امکان نه لري، د دې سابقه نشته. حتی په مغصد اسلام کې د دې دغه کار چې دوی کوي، او دغه چلن چې دوی روان کړی دی، دا نتیجه نه ورکوي. نو دې کار دې وکړي، هغه څه چې دلته وویل شول، بطرفه افغانان، لیکن مسلکی، بازار سطح، تکنیکی افغانان دی را استخدام کی، او په دهغه نتیجه کی دی افغانستان کی یو مسئول ملی او مشروع حاکمیت را بسته کی. که چیرې دغه درې کاري خانګیګانې دوی وکړي ښاغلی شبر، نور که موږ دنیا په رسمیت وپېژني که ونه پېژني، یعنې دا دلته استاد تشریف لري، یعنې زه تاسو ته ویلی شم چې په بینملي اړیکو کې دغسې کوم انسټیټیوشن لکه د رسمیت پېژندنې نشته. هو، یو عرف رامنځته شوی دی، مګر که ته چیرې دننه په کور کې ټینګ حاکمیت د قانون پر مبنا د ازادي د انساني ابتدایي بشر د بشر د ابتدایي حقوق او ازادګانو پر مبنا را ایجاد کې او دغه یو دندګي توپ دغه بیهوشي دغه اقرات اخته کې، نو دنیا د څخه خپل راضي. دنیا دلته مشروع منافع لري، مونږ په دنیا کې مشروع منافع لرو. افغانستان به د دنیا ژوند نشي کولی او دنیا هم تر ډیره بریده زه نه هم چې بېله مونږ به ونشي کړی. خو داسې مسایل دي چې بې د افغانستان نه حلیږي. هغه تجارتي مسایل دي، هغه اقتصادي مسایل دي، هغه جیوپولیتیکي مسایل دي، هغه مواصلات دي، هغه ترانسپورت دی چې د ډېرو هېوادو مونږ سره تړلي دي، مونږ هغوی سره تړلي ځینې دا معاملاتو دا تعاملاتو دا اړیکې به خامخا کېږي. خو که چیرې دغه درې کاره دوی وکړي چې قانونمندي رامنځته کړي، مشروعیت رامنځته کړي، ملي توب په سمه مانا نه په شرکت د سهامي چې پخوا وو هغې ته د زړه نښه کوي. مونږ هم دغه لږ تر لږه استاد محترم زه پېژنم مونږ په دغه نظر استو چې په افغانستان کې مشروعیت رامنځته شي، ملي حاکمیت رامنځته شي او مسؤول چې وایي یعنی باظرفیته کسان رامنځته شي. داسې نه کېږي چې ته یو وزیر چې دولسم صنف په مدرسې کې ویلی دی، هغه یې ویلی دی که نه دا هم د پوښتنې وړ دی، نو هغه به څه وکړي؟ هغه خو په همدغه ټمبه او ټیله او د خارجي په مرستو په یو ترتیب یو څه به کېږي، اما دا خو د یو لرې واټن د خاطره د افغانستان د پرمختګ دپاره نتیجه نه ورکوي تر څو چې ته دلته پلان ونه لرې، دلته اقتصادي برنامې رامنځته نه کړي. اوس تاسې لاړ شي په دې ټول طالباني حاکمیت کې پوښتنه وکړي د دوی هغه ښه اقتصاددان څوک دی، نوم یې څه دی، د هغه ټیم څوک دی؟ اوس د شهید داود خان په وخت کې مونږ تاسو پوهیږو چې یو څوک په نوم د علي احمد خرم دا د افغانستان د پلانګذاري او د اقتصاد پلار و. دا برنامه د هغې د لاس لاندې د هغې د مشاوریت د هغې د ټیم د لاندې تیرېدلې، هغې پاسولې او سردار داود خان مخکې د هغې ظاهرشاه دا امضا کولې. اوس دغسې یو اقتصاددان په دې طالبانو کې څوک دی؟ پس خو نه کېږي چې تمام ورځ زه شریعت خپروم او ښځې مکتب ته نه پرېږدم. دا خو ډېر افراطي او ډېر داسې ابتدایي نظریات چې دي نه باید خلک ډډه وکړي په هوش
راشي. بیرته که دې بحث هغه سر موضوع ته راشو چې له امریکایانو سره به د طالبانو روابط څرنګه وي، تر ډیره په دغه بحث کې ما له تاسو درو څخه دا خبره واورېدله چې مشروعیت مهمه ده د نظام لپاره. استاد څنګه د مشروعیت لپاره باید کوم ګامونه واخیستل شي؟
ګورې په بین المللي مناسباتو کې لکه چې جانباز صاحب ورته اشاره درلوده، خپل مشروعي رسمیت پیژندل یو عرف ده، یعنی کومه بین المللي مشخصه قاعده نه ده، یو عرف ده چې د بین المللي حقوق له منابعو نه شمېرل کېږي، خپل عرف. اما دا عرف ډېر غښتلی ده، د روابطو د تامین دپاره رسمیت پیژندل اړین ګڼل کېږي، او هغه د ده معنا لري چې بیا یو دولت له نورو دولتونو سره په متساویل حقوق بڼه په حقوقي لحاظ په بین المللي مناسباتو کې داخلیږي. د دې لپاره چې دغه مشروعیت رامنځته شي، معمولا په حقوقو کې او په سیاسي علومو کې بحث دا ده چې بهرنی سیاست داخلي سیاست ادامه ده. نو په دې اساس زه فکر کوم چې لکه چې دوستانو په ډېر ښه اشاره درلودې چې دا مشروعیت باید اول له داخل نه شروع شي. د داخل نه د شروع کېدو لپاره بیا هم په مسلکي لحاظ څو شرطونه دي. اول شرط دا ده چې د قانون حاکمیت رامنځته شي. د قانون حاکمیت کله چې وایو برسیره په دینی قواعدو چې افغانستان له پخوا نه د حقوقو یوه لویه او ستره منبع دین وا او دا دین دینی قواعد چې په هغه ساحاتو کې چې حتمي ده باید تطبیق شي. دومه برخه خپل داخلي قوانین دي. خپل داخلي قوانین یا وضعي قوانین هغه قوانین چې دا خپل دوه کټګوري لري، یو تعداد داري چې په افغانستان کې له پخوا نه مطلقاً د اسلام نه اخیستل شوي قوانین دي، لکه د افغانستان مدني قانون.
بل بحث دا ده چې د څه قوانین په دنیا کې وجود لري چې هغه دیني نه دي، یعنی هغه اساس مبنای دیني نه ده، مګر له دین سره په تضاد کې نه دي. مثلا دوستان څه وګورئ چې د ترافیک قانون، د هوا نوردۍ قانون، یا لکه دغه نور قوانین، د معارف قانون، دا له دین نه نه دي اخیستل شوي، اما له دین سره په مغایرت کې نه دي، د ټولنې د نظم دپاره وضع کېږي. درېیم اړخ د قواعدو دا ده چې هغه نړیوال تعهدات دي چې دولتونه یې لري. نو اوسنی حاکمیت کله کله هغه تعهدات چې افغانستان حد اقل یو سلو پنځو یا یو سلو څلورو کلونه مخکې، یعنې د امان الله خان له دورې نه چې د اول ځل دپاره د ملتونو په ټولنه کې یا جامع ملل یا نیشن لیګ کې د غړیتوب طرحه مطرح کړه، له هغې زمانې نه افغانستان په ځینو نړیوالو تعهداتو پورې ملحق شوی ده او هغه یې منلی دي. دا د زمانو په تېرېدو سره شکل نیولی. دا داسې نه کېږي چې مثلا کله کله موږ د طالبان له مقاماتو د هغوی د ویندویانو له خولې نه اورو چې نړیوال دې زموږ قواعد ومني او که نه موږ یې نه مني. اوس صحیح ده، تاسو قواعد او داخلي قوانین که چېرې مدون شي، طبیعي ده چې نړیواله ټولنه هغې ته احترام باندې مکلف دي. اما د ته پام وکړئ چې دغه قواعد نشي کېدی چې نړیوال قوانین د ملګرو ملتو د یو غړي هېواد له خوا ټول په خپل ځان تعبیر او تفسیر شي او ومنل شي. بنان د افغانستان ملي تعهدات، بین ملي تعهدات، دا یو اصل ده. بنان د قانون حاکمیت ده یوه، بل لکه چې وویل شول په ایدیولوژیکو نظامونو کې خلک سهم نه لري او هیڅ وخت دا بقانه لري. افغانستان ډېره ښه تجربه لري د ایدیولوژیکو نظامونه، نه په 1350 کال کې د چپه عناصرو یا د حزب دموکراتیک لخوا له ایدیولوژیک نظام رامنځته شو. موږ ولیدل چې څومره ستونزې یې درلودې، څومره افغانستان ته ضرر ورسوه، په نهایت کې سقوط وکړ. وروسته د مجاهدینو په دوران کې وویل چې ډېره هڅه وشوه چې ایدیولوژیک نظام رامنځته شي. ورپسې د طالبانو په اول دوران کې اوس یو ځل بیا ایدیولوژیک نظامونه بقانه لري په ایدیولوژیک نظامونو کې خلک د سره تنظیمېدلی. یعنی د شک نشته چې اسلام د افغانستان د اکثریت خلکو دین ده او ټول ورته احترام لري، ټول باندې عقیده لري، د شک نشته. اما دا باید سیاست کې دومره په اصطلاح ورداخل نه شي چې ټول نور اتباع چې په د یو ګوند د یو جریان غړي نه دي، هغوی اصلا د ملت په نامه ونه پېژندل شي. بران د افغانستان خلکو ته باید سهم ورکړي شي. دریم مسله دا ده چې د خلکو حقوق باید پرسنت پریزنډل سی، آزادیګان پرسنت پریزنډل سی، لکه چې موږ تو ورته اشاره وسه زیات باسو باندې کوم. دا حتمی ده کله چې یو دولت په داخل کې غښتلی کیږي، لکه جنباش هم ورته اشاره درلوده، تاسو توجه کوي مقتدر دولتونو ته نور دولتونه راځي، پیاوړو دولتونو ته اوس طالبانو ته ول راځي ځینې دولتونه. استاد سورج مخکې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر خبرې په یاد دي چې وویلي چې افغانستان اوس څه یو دولت ده چې طالبان کنټرولې په ټول افغانستان باندې حاکم ده. بنان موږ مجبور یو سره روابط ولرو. دا د خبر ده چې هر څومره حاکمیت په داخل کې اختلافي کې په بینالمللي مناسبات کې دغه وند زیاتېږي، دغه رول زیاتېږي، دغه اهمیت زیاتېږي. دا غربي نړۍ چې اوس په دنیا کې خبرې کوي، دوی په داخل کې د خپل ټول ستونزې حل کړي دي، اوس بینالمللي مناسبات کې ښایسته لوبې کوي او قوي لوبې کوي. دا یو مسله ده. بل مسله په بینالمللي مناسبات کې یا په خارجي سیاست کې لازمه ده چې تدوین یو ډول شدت تدوین چې دنیا ته وښودل چې موږ څوک یو. دلته دا ویل کېږي چې موږ نور دنیا ته خطر نه یو، موږ یو محور اقتصاد سیاست غواړو، موږ په افغانستان کې ثبات غواړو، موږ دنیا ته تهدید نه یو. درست، اما دا شیان باید تدوین شي، دا باید دنیا ته وړاندې شي. د مال نظره مخکې د باندې بحث وسو چې که اجازه وي د دا ټکم په آخر کې عرض کړم، وخت نیسم. هغه دا ده چې تاسو متوجه اوسئ، د افغانستان ډېرو موافقو دولتونو لکه د افغانستان شاهي دولت، د اعلیحضرت مرحوم ظاهر شاه په زمانه کې، یا داود خان په دوران کې، یا وروسته نیم کله ډاکټر نجیب په دې ارتباط هڅې وکړې چې په افغانستان کې د قدرتونو د لوب په منځ کې بیلانس رامنځته کړي، یا هغه موازنه رامنځته کړي. د دوی د ګټو دا به لږ څه مشکله وي طالبانو ته چې هم چین په سیمه کې راضي وساتي، هم هند راضي وساتي، هم ایران راضي وساتي، هم روسیه، او په نهایت کې غربیان. دا وروسته شاید چې نن یا پرون خپور شوی دلته فرانسې کې د لوبون په ورځپاڼه کې ویل کېږي چې غربي هیوادونو هم په پټه له طالبانو سره روابط، خصوصا انګلیس او جرمني، شروع کړي دي.
او سفارتونو ورکول دا بد بل مسله ده. نو زفکر کوم زفکر کوم چې دا لړۍ شروع کیږي اما دته مدون سیاست کار دی.
مننه مننه استاد سنگزای وخت نور اجازه نه راکي. جانباز صاحب لتا سو څخه او زرمته صاحب لتا سو څخه منندویم چې په دې بحث کې مو برخه را سره وخت زحمت شي بر اجازه اخلي.